او ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره غونډې او ناستې روانې دي.
څلور پنځه ورځې چې بخامخا دا لار خلاصېږي، نن هم میټینګ د جرنیلان په چمن کې سره ناست دي. د افغانستان سره هم رسمي میټینګونه وشتو، دا به داسې خلاص شي د ټول عمر دپاره، بیا به مشکلات نه وي.
د یادونې ده چې په چمن کې اعتراض کوونکو څه باندې لس میاشتې مخکې د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې د لازمي کولو په غبرګون کې خپل اعتراضونه پیل کړل او غوښتنه یې کوله چې په دغه لاره دې دوی ته د پاکستاني شناخت کارتونو او افغاني تذکرو پر اساس د تلو راتلو اجازه ورکړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په ایران کې ډېره افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا ځورول کیږي. دوی وایي چې پاسپورتونه یې څیرل شوي او ورته ویل کیږي چې له ایرانه ووځي. ایران له تیرو څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې له دوی سره بد چلند اوج ته رسېدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیشت چلند وروسته له هغه ډېر شوی چې کابل لس ورځې وړاندې د تهران په 15مه سیمه کې د سید جواد حسیني په نوم د یوه ایرانی او درو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وشوه او ایرانی وروسته مړ شو. د تهران د 15مه سیمې اوسیدونکو پر دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دې د دوی له سیمې ووځي، کنی په وهلو بیل په زور وباسي. نورو ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په چیرې بیا په انستاګرام او ایکس کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران او پاکستان هر ورځ لږ تر لږه زر تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. ایران او پاکستان وایي یوازې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې باسي، خو یو شمېر افغانان وایي چې د ویزې او پاسپورت له لرلو سره سره په ایران کې ورسره بد چلند کیږي او له دغه هیواده ایستل شوي دي.
د ایران څخه خبره کوم، د ایران د شهرات څخه دلته بیخي د افغانانو وضعیت خراب ده. افغانان کوم کوم پاسپورټونه لري مدرکدار دي، هغه ټول نیول کیږي او دغه وتې وړې وړې څه پیسې نه خې بیا تیره پرې دي هر ورځ.
نوم دین محمد دی، د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ یم. دا لډیر یاران اغلی چې پاسپورټونه لري، دا نوم یاران وای چې مدرکې دی راسه موږ به د بالا آزاد به ګرځي ژغ بنو ورته کو ډیر مل دی. دا د پاسپورټونه ځینې سرلې دي یا د پاسپورټو سره ګر کړی دی مرځ کې.
پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران له کورنیو چارو وزیر احمد وحید وحیدی سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبري وکړه. د طالبانو د حکومت یو ویندوی حمد الله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې د ایران له کورنیو چارو وزیر سره د مولوی کبیر د کتنی او د بحث د موضوعاتو یادونه کړې، خو ډېر جزئیات نه دی ورکړي. په ایران کې له افغانانو سره د تاوتریخجن چلند له زیاتېدو وروسته د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتو غوښتل چې په ایران کې د افغانانو سپکاوی وهل ټکول او ځورول ژر تر ژره په خپلې مداخلې پای ته ورسوي. دغه فورم همداراز د ایران له حکومته غوښتي چې له هغو کسانو سره چې له افغان مهاجرو سره د غیر انساني چلند توهین ربړولو مسؤل دي، د داخلي قوانینو او بشری او حقوقي معیارونو مطابق قانوني چلند وکوي او عدالت پلی کړي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علمګل سحر وای.
پر 500 متره مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونی لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کله در سره شریکو.
مخ خود سر د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخیدلایم.
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګر تم صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده تیمری وتی اکسته.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ به د کندوز د عامه حمامونو په اړه واورئ.
کیسه چې خلاص شي د سړي وجود داسې سپک شي وجود دې برابر شي ډېر ښه.
د خبرونې په پیل کې تاریخ ته مخه کوو. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري، د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدي په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په منځ کې پر یوه لویه غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دوی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله کلا یا دننه کور او مالداری او ژوند او زراعت تعقیب.
د نر خلصوالي اوسیدونکو وایي د دې کلا په اړه ډېری خبرې سته او دغه شان دی ورڅخه ډېری خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وایي؟ د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد یې پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا ده چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و. د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثبت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو. چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدي له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمېرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. پارک دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو. اووه کاله یې پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ د دلکوشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی 2001 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دا ماڼۍ چې ده د بینظیر ماڼۍ ده. بینظیر او بېقصور ماڼۍ ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره یې بله ماڼۍ نشته. نو دا دینم بیکگراوند یې شاید دغه یي دا معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه کار چې جوړه شوه. هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو. ټول مواد چې څو د ټول ته برابر شوي وو د مخه او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شوه. یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه. خو د خواجه راول وید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو یغه د دې کار مخته یو. د دلکشا معنی مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړولو وی او حتی بلده چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي نور مواد وو. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ له دې نه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوښه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یې یعنې د دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري. چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري. همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفټ ده. په دغه لفټ کې البته اوس دوه لفټه دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی. البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفټ ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنې په یغو باندې جوړېکېده، تنظیم کړی یې و دغسې. وروسته په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنې داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفټونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی وي. نو جالب لفټ او ډېر تاریخي هم ده. پېستله په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبی دفتر به وو او ګلخانۍ د ژمي دفتر وو، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالی په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه تر انتقال شوه، او دغه اول د جشن لپاره ارت چراغان شو. دغه معنی چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی چې باغ منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي، یو زر او څلور سوه څلور دېرش مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او یو زر او څلور سوه دېرش مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیتان راتله لکه د نورو هېوادو پاچاهان رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته بې شو کښېناوه زیاتره. متاسفانه ما شرط څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړه چې کوم نیالګۍ چا ایښی دی. یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هېواد رئیس جمهور یې شاید او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
تاکل شوی ده چې د ولسی شاعر ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګیلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان په رسمه کې خاورو ته وسپارل شوه. په ګیلمن باندې د جولای پر 8مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګیلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګیلمن هم شعرونه ویلي او هم مو له دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګیلمن وایي چې د ولس لپاره یې شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کوم. نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې راغونډه کړم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده، د څه ویلی شو چې د ګیلمن وزیر شاعري مو د ماغه بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، ملي شاعر دی. د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغونه پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رانغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل. نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یشی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا همهغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعري خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې. تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه په سړی نه سوچ کړی نه لیکلی، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره، په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شاید درک کولی شي پې پوهېږي. کاغذ زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه.
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل دی وای: یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره، پاکه له شر او له جنجال خبره، او موږ خود سر د پانا ځاینم موږ خود سر د پانا ځاینم مو سړی تکوي د مال خبرې او پښتون بتل د غسې در په در پختون بتل دغه سدر پدروی چې نمنی دستر خوشحال خبره او چې تاته وګورم را یاد میشي چې تاته وګورم را یاد میشي هاګ سپنجری کلیوال دا یو به داس دغه غوند دی پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت دا زموږ پښنا چې یو پدال او ای ګلمن سخت په خله موي یہ گیلا منا سخت پخلا مویا خو پا غزل ککڑا سنبال خواهی ناست پیو مرچل کیو ویریجو لیو بلا ناست پیو مرچل کیو ویریجو لیو بلا دا کام دی خدای خبر نکلی زمان دا کام او زو تا چی یو بلتا دا شک پا نظر گورو زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شولا ککتر کابله او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلاله یا نیم پاویه دا بل دی نیم چی تکه زه خلق تلمه دا پشتون نظر پا تلا او نده کام تا خیر رسی او نده سر پا کام زار کرد زغل گیله منه دا پشتون دا احساس غلا
وا گیله منه دیخ
او دا بل غزل دی نجیب جانا وای
ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادیگم ولی دا هر سر زیموار یادیگم کل مسلم کل کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لر او قبر ته سپیناوی لر او قبر ته سپیناوی ورکړمه هلته جاسوس دلته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادیږم چې کله امن وي بیکار یادیږم که کله من هر څو ځان سپین ملا یا هم په هر ځای ګناهګار یادیږم
گیلمنه څه وخت کې ښه شاعري کولی شي ستا د شاعرۍ وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعري کوې
په ګڼه کې خو باید زه وایم یو دغه هم کولی یو خو هغه فلبدی انداز وي هغه خو نو بیا کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه شی او زمونږ اختر د ماتم غوندې زموږ خادي د ماتم غوندې زموږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتن نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېره ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایه چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخون کې شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
پا بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری ستا پا بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری پا غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري ستا په بېلتون دومره غمجن غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی در دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری گئی درد دن جد دن یا ماچ حد نہ لری ستاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری ستاپ بالکل تمرا غم جن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردہ سے خوب من یا خوب من یا ماچ حد نہ لری ستا پا بالکل دمرا غم جن خاموش ملک او مولا پختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا پختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا اے لتا سی دمر کی لمن کی لمن یا ماچ حد نہ لری لتا سی دمر کی
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې وه نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انځور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انځورې په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي منګی پر سر دی او شپېلې شخوي الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه یې د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلی دي. همدارز د افغانستان په اوسنیو سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انځورونه په تار اوستن جوړ کړی دي. له دوی به واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی.
فلحال څه وخت کېږي چې پانتون ته روانه شوی یم، نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاسټل ته. نو تاسو پته وي چې هاسټل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ ګونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوت.
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر مې ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته نسوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول، نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړي دي، د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم هماغسې کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه خو چې کوم شخصیتونه زمونږ سوسایټی ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي، دا هغوی انځورونه به ما جوړول. خو زما دا هنر چونکې ټوله دنیا کې یو نوی هنر و، نو د ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي. نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم، نو هغوی په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ نو مطلب دا دی، یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي، تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او که نه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپرېوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. د هغې نه وروسته خو پهچان جان پهچان هم ډېر شو خلکو ته، ذهن ته هم خبره پرېوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ شو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یاسې جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
او بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره، کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي، ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واټساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم، نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر، ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي، له د مخکې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومړنی وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه وه پکې. اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل، نو د وخت تېرېدو سره په هغې کې نور هم خواله راغلی دی، نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سا غلطي و یا داسې و چې کته به لګېدې چې دا پتار جوړ شوی. نن سبا چې څه کوم انځورونه جوړوم هغه دومره صفا دي چې هغې تلرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د تیمرې وچک دی، نو ډېر فرق پکې راغلی. او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر
د رنګونو له پلوه سره هم څه تغییر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله، اوس له ډیرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه؟
وہ بالکل روم بنے عکس کا درجہ وہ آیا نو آگا آگے کی ماں سے یو رنگ استعمال کرے وہ آگا وہ تور نو ازا کچھ آگا روم بنے ایک سمپا کپڑا باندھے جڑ کرے وہ کپڑا سپینا ہوا تھا پاس اپنی ماں تور رنگ باندھے تار باندھے انزور جڑ کرے وہ آگے پسے چپ اگل بیل کی مکلے جوڑو نو آگا میں بیا پو تور اس پین سارا جوڑ کو دریم رنگ ما ته یاد شیو سم چې هغې کې ما د سور رنګ اضافه کړې وه نو دغسې بیا ورو ورو پنځه رنګونه شپږ رنګونه او اوس خو دا کم تاسو کم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه نو هغه هغې کې د شمار نه هم زیات رنګونه دي ځکه په هغې کې په بے شمیر رنگوں ما استعمال کری دی نو دغسے اڑم بنائے کہ میں ڈیر کم رنگوں او اس چھکا منظور نہ جوڑم نو کوشش کم چھ ڈیر نہ ڈیر او دخا نہ خ رنگ کے استعمال
لا ہنرمند الماس خانم چھا مننا
آزادی ریڈیوئی مجلہ پ آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کی ل آزادی ریڈیو
د خبرونه پرې پدخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی پښخ
زل دا پو ازغویو باندې مات استرګي دا پو ازغویو باندې مات استرګي کول مخ یتا ته مدرتات استرګي لدوو جنشي د خکلا اندازه لدوو جنشي د خکلا اندازه صبر چکړه مدرت زیات استرګي کله نا کله جګړه ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږدا خو ډېرې ساعته سوله ساعتې سترګې مدیشه پورته د خال سیوری ترینه مدیشه هیڅکله میراتې سترګې که به بیتا بلته وبرنګه اوړي شیدې له ما په اور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس ببره ور وړه ننواتې سترګې
د سجروی مچلې د دې خبرونه په روسیو کې د یو لرغونی دود پاړه د چیرونو لمخې عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همداراس په لرغونی روم کې دود وو د اوسني افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو خو په دې ارتباط لا هم دقیق چیرنی نه دي شوی عمومي حمامونه لا هم په ځینو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته د کندز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي په دې راپور کې د کندز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چا ته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي فیروز آزادۍ رادیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میگرم یک کس خاسته می باشد، یک کس بسیار چی می باشد، چاپی میکنه، یا کس
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کولو وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردی او ځان دردی ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ
دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کولو لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیر او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپی او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخت شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی، بیا چاپی کوي، د عضلات بیرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود د سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه کیسه مال رضایت لرو. ته نه
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی محمد نسیم آزادۍ رادیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې مساج او چاپی کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شسو فوټ مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده. ښه ښه مساج وکړو، زه خو همیشه دلته راځم. زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډېرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچ والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشمن منز ترا بللیم المنز می پالا من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری متړی شپوت پات کی گدرنا وزری متړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی باتم شی مړاوي بادم شدا هوا وزر متړي شپو ته پات کی ګدرنا وزر متړي شپو ته پات کی ګدرنا وزر متړي وزر متړي زاد زمانه جبر ساتلې په پنجره کې يم شمايا مو